السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2025م کال د جنوري 9مه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو سره سره شننې او تفسیرې لرو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له اسرار العالم مومن نورو
اسلام آباد کے خبر اعلان وائی پولیس پری تشدد کڑے خیبر پختونخوا کے دزم شو قبیلی ضلعوں صوبائی حکومتی غڑو پاکی حکومت کمیٹا رد کڑی او د افغانستان په خوست کې طالب چارواکی وائی د یوې کورنۍ لس کسان وجل شوی دی او خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې خبر اعلان وای پولیسو پری پرداسه مهال تشدد کړی چې دوی په پیکا قانون کې د ترمیمونو خلاف احتجاج کاوه د پاکستان سینیټر د جنوري په 28مه د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا کې د هغه جنجالي ترمیمونو بل منظور کړ چې خبر اعلان اپوزیشن یې مخالفت کاوه خبر اعلان ثاقب سعید مشال ډوته ویل چې د بل تر منظورېدو وروسته په اسلام آباد کې خبر اعلان احتجاج پیل کړ غوښتل چې ډي چوک ته ورداخل شي پولیسو په کوټکونو وهل پولیسو لا هم پر دې لاس سره دی ویلي خبريالانو یاد قانون د بیان پر ازادي برید بللې د 2015م کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمي بل پیکا کې د ای شپږویشتم ماده اضافه شوه په دې ترمیمي بل کې ول شوې چې هر هغه څوک چې په قصدي ډول ناسم معلومات خپروي پډا کوي یا لیکدوي او د دې معلوماتو له عمله په ټولنه کې ویره یا ګډوډي رامنځته کوي نو هغه کس ته به تر 3 کالو پورې د بند سزا ورکول کیږي او تر 100,000 روپیو به جرمانه کیږي یا بل دواړو سزاګانو سره مخ کیږي دا ترمیمي قانوني مسوده قومي اسمبلی د جنوري په 28مه منظور کړې و چې د ولسمشر تر لاسلیک وروسته به رسمن قانون شي د پاکستان په وزوی د خبر پختونخوا په بنو کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وژل شو نه هجو بل دی د پوزو مطبوعاتي څنګه اس پی آر د جنوري په 28مه خپل بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیات د بنو په جاني خلو کې د جنوري په 28مه تر سره کړی په بیان کې راغلی چې له وسلوالو د سیمې پاکول لپاره عملیات دوام لري بل خو د خبر پختونخوا امنیتي چارواکو مشالې ډوتا ویلي وو چې د جنوري په 28مه په بنو کې د ملیشیا ځواکونو پر پوسی د وسلوالو په بیت کې یو سرتیر وژل شوی او 15 جوبل شوی وو په خبر پختونخوا کې لوی مدیر رئیس وسلوال بدون زیات شوی چې په کې ولسی وګړو نتی ځواکونه پنخه کیږي شپږو چینایي وګړو په کراچۍ کې له سینهای کوټ خپل د خوندیتوب درخواست بیرته اخیستې د چینایانو وکیل پیر رحمان مسید مشالې ډوته ویل د چینایانو د جنوري په 28مه خپل درخواست وروسته له هغه اخیستې چې پاکستان حکومت دوی ته باور ورکړي چې امنیت په یقیني کوي په دغه درخواست کې چینایي وګړو ویلي وو چې دوی په پاکستان کې سرمایه کاری کړي نو د نړیوال قانون له مخې باید د دوی ژوند او کاروبار خوندي کړل شي بلخوا د سند د کونو چارو وزیر زیاول حسن د جنوري په 28مه خبر اعلان سره خبرو کې ویلي چې د چینایانو د امنیت لپاره سخت ګامونه اخیستي د برسال کې دا چې په کراچۍ کې تیر کال په اکتوبر کې د چینایانو په قافله برید کې دوه چینایانو په ګډون 3 کسان وژل شوي او 19 نور جوبل شوي وو د برید ذمہواري بلوز بلتون پالې ډلې ویلې منلې وه په خبر پښتونخوا کې د زمشو قبایلي ضلعو صوبائی حکومتی غړو د وفاقي حکومت کمیټه رد کړی دا په خبر پختونخوا اسمبلی کې د جنوري په 28مه د قبایلی او نورو ضلعو د صوبائی حکومتونو غړو د هغه کمیټې پر ضد قرارداد منظور کړ چې وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي پروګرام د مالی پنګو د مصرفول لپاره اعلان کړی و د اسمبلی تر غونډې وروسته له باجوړه د صوبائی اسمبلی غړي انورزیب خان مشالې ډوته ویل چې د قبایلی سیمو په خبر پختونخوا تر ورګړېدو وروسته د غلطه د پرمختیایي کارونو ټولواک له صوبائی حکومت سره دی د په خبره د وپاق لخوا یا د کمیټه اعلانول غیر قانوني ګام دی
دغه مونږ په پرزور الفاظ باندې مزمت کوو په دیو جبانې چې مونږ اوس د خیبر پختونخوا یې سیستو ز مونږ اوس باقاعده مرجر شوې دلته صوبائی نو باندې د غانو عوامو را لګلې دي
داروسل غوله چې پاکي حکومت د جنوري په 28مه د خبر پختونخوا د گورنر په ګډون لسکا سیزه کمیټه اعلان کړو ویل دي چې د دې کمیټې په سپارښتنه به په قبایلی ضلعو کې د چټک پرمختیایي پروګرام مالی پنګې مصرفيږي او د افغانستان په خوست کې طالب چارواکي وای په علي شیر زو سیمه کې د یوې کورنۍ لسکا سانو د وجنې په تور یې دوه کسان نیولی دي. د ولایت مقام بیان د مستغفر ګربز نن د جنوري په 9 مشالې ډو تویل چې بیګا شاوخوا 10 بجې د علي شیر زو ولسوالۍ اړوند د ابو خانی په سیمه کې د نڅرګندو کسانو لخوا په یو کور حمله کې د یوې کورنۍ 10 کسان وژل شوي. نوموړی زیاتوي چې په دغه وژل شوو کې ښځو ماشومان شامل دي. د پیښې علت څه وو؟ البته نوموړي نور معلومات ورنه کړه چې د پیښې علت څه وو او نیول شوي کسان څوک دي. ځینو سرچینو مخکې دا پیښه شخصي دښمني بللې وه. په وژل شوو کې 2 ښځې، 5 ماشومان او 3 نارینه دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د بشر حقونو پالانو او بهر مېشتو افغانانو په دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او د عمل یې په سخت ټکو غندلې. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار المومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې خبريالانو په پیکا قانون کې د ترمیمونو خلاف مظاهره کړې ده. دوی دا ترمیمونه د اظهار پر ازادۍ برید بللې دي.
حکومت پکې پخپل به مدعی وي او جج به وي. دا خو داسې یو ون سایډډ لیجسلیشن دی چې کاری نه چې زیات به چلیږي. او
په قبایلي ضلعو کې د چټک پرمختیایي پروګرام په اړه د کارپوهانو نظرونه لرو.
دا مطالبه ده د صوبایي حکومت خاص کر چې دا وفاق فنډ راکړي او دا به موږ د صوبایي حکومت ډومین دی چې دا به هغوی خرچ کړي. صوبایي حکومت هم دا د سیاست ښکار کړی دی او دغه رنګه دوی سره وفاق هم دا سیز د سیاست ښکار کړی دی.
د خیبر ضلع ولسوالۍ له پیښوره تر تورخمه د ټرافیک نظام د نشوالي له امله هر ورځ ټرافیکي حادثې رامنځته کیږي.
پاک افغان شهره چې دی کنه بالکل هیڅ حصول کې نشته. ټرافیک طرف نه هیڅ داسې قانون نشته چې هغه لاګو شي دلته. لہذا ځکه ورځ په ورځ باندې حادثې مرزي لایسنس نشته.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د سرخار اسلام آباد په ګډون د هیواد په زیاتره ښارونو کې خبريالانو په پیکا قانون کې د ترمیمونو خلاف مظاهره کړې دي. د پاکستان سینټ پرون د هیواد د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا کې د هغه جنجالي ترمیمونو بل منظور کړ چې خبريالانو او اپوزیشن یې مخالفت کو. حکومت وایي چې د دې ترمیمونو هدف د جعلي خبرونو مخنیوي دی، خو خبريالان وایي دا د اظهار پر ازادۍ برید دی. نور تفصیل د ګوهر مسید په دې رپورت کې واوري.
د اسلام آباد پولیسو احتجاج کوونکي خبريالان هغه وخت په کوټکو وو وهل کله چې هغوی د بیان په ازادۍ د بندیزونو د یو قانون خلاف مظاهره کوله. دا پیخه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د جنوري 28 خبريالان او د رسنیو فعالینو د پیکا قانون پر ضد اسلام آباد پریس کلب مخې نه تر پارلیمان پورې لاریون کولو. د دې پیخې تفصیلات د لاریون د کوریج لپاره راغلی ژورنالیست ثاقب سعید مشال ریډیو ته داسې وړاندې کړل.
د څمره صحافتي تنظیمونه چې اسلام آباد کې کار کوي هغه دا احتجاج کوي. د پیکا چې کوم قانون دی قومي اسمبلی او سینټ منظور کړی دی، دا احتجاج چې دا پریس کلب نه شروع شول او دلته په جنا ایونیو باندې د صافیانو غختل چې دی د ډی چوک طرف تلل چې خپل احتجاج څخه د ریکارډ کی خپل دلته چې دا ډی چوک نمخ کم گیټ لګیدل دی. دلته باندې پولیس او صافیان چې کم دی د مخ مخپل کې راغلو او پولیس چې کم د لار بند کړل. لاټی چار چې کم مونږ ورته وایو اغه هم لګ استعمال چې کم دی دلته کې وکړلو او صافیانو لارې چې کم د اغه ونی ولا او لارې د ډی چوک ته نه پرې خودو مخته.
پر دې محل د ژورنالیستانو ډلې وینا کولی چې پیکا قانون د بیان په ازادۍ یو حمله ده. دوی د یاد قانون پر ضد شعارونه وکړل او د قانون واپس اخیستو غوښتنه هم وکړه. د دې احتجاج وجه د پښتون جرنالیست اسوسییشن جوائنټ سیکرټري فخر یوسفزئی مشال ریډیو ته داسې وړاندې کړه.
زما په خیال باندې کې حکومت د خپل عرصه باندې نظر ثانیو کې نو هغه ډېر زیات اخی زموږ چې څونه منسٹران دي اغي سو یو منسٹر یو خبره کوي بل بل خبره کوي هغه کټیک نو زما په خیال چې به زیات ضروری قانون خلاف صحافیان مونږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو، خو مونږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي د اغي आवाज دباولو کوشش کیږي. دا قانون د دې لپاره دی ځکه ورته مونږه تور قانون وایو.
خو په بل اړخ حکومت ټینګار کوي چې د پیکا په نامه د قانون هدف د جعلي خبرونو ګواښونو مخنیوي دی. خوشنونکي وایي چې د ژورنالیستانو او اپوزیشن غوسه د منطق په بنیاد ده. شنونکي هارون رشید مشال ریډیو سره خبرو کې وویل حکومت د پیکا قانون په اړه نیت خراب ښکاریږي. د زیاته کړه
څنګه خبرونه بتاسو کوي چې هغه سره دا نه امیدي خواره نشي او بل سزاونم ډیر سخت دي او حکومت پکې پخپله به مدعی وي او جج بم وي. دا خو داسې یو ون سایډډ لیجسلیشن دی چې کاری نه چې زیات بو چلیږي او که احتجاج زیات سورونی وو نو کېدی شي چې حکومت بیا دې باندې غور فیصله وکړي.
یاد د وی دا قانون قومي اسمبلی نو وروستو د جنوري 20مه د سینټ نه هم پاس کړی شو. د یاد قانون تر مخه هر هغه کسبه درې کاله په بند محکوم شي یا شل لک روپۍ جریمه هم عملی شي او یا دواړه سزاګانې ورته ورکړل شي. ګوهر مسید مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو
د خیبر پختونخوا د زمشو ضلعو حکومتي غړو د جنوري په 23مه په صوبایي اسمبلی کې د وفاقي حکومت د هغه کمیټې خلاف یو قرارداد منظور کړ د کومې اعلامیه چې د جنوري په 23مه وفاقي حکومت جاری کړې وه. دوی وایي د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې تر زم کې دوه وروسته د پرمختیايي کارونو ټول واک د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ د صوبایي کابینې سره دی او د وفاقي حکومت لخوا په دې لړکې کمیټې جوړول غیر آئینی ګام دی. دا وروسته لاغو ده چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د گورنر په ګډون لسکد سیزا کمیټي اعلان کړی او ویلي دي چې د دې کمیټې پس پارختنه به په قبایلي ضلعو کې د چټک پرمختیايي پروګرام مالی پانګې مصرفيږي. تفصیل د غلام غوساورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو د سپارښتنې او سارنې لپاره د وفاق لخوا جوړې کړل شوې کمیټې په ځد قرارداد منظور کړی شوی. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې د جنوري په 23مه د زمشویو قبایلي ضلعو حکومتي غړو وړاندې کړو چې په اکثریتي رائے منظور شو. د قرارداد په اړه د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی حکومتي غړي انور زیب خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل قبایلي ضلع اوس د خیبر پختونخوا برخه ده او د دې په پرمختیايي چارو کې د وفاق مداخلت د دوی په ان غیر آئینی او غیر قانوني دی.
دوی هغه د اپسیار او دوباره اختیارات گورنر لا او د لکه پولیټیکل ایجنټ هوس نشته دی. ډی سی دی دغه د پاره یو کمیټي جوړ کړی دا د سرکنی کمیټي چې دا پیسې د ای ای پی چې څومره په مرجز لا کې خرج کیږي نو دا بر دې کمیټې یو په بهاب باندې خرچيږي. نو دغه مونږ په پرزور الفاظ باندې مزمت کوو په دیو جبانې چې مونږ اوس د خیبر پختونخوا یې سیستو زمونږ اوس باقاعده مرجر شوی دلته صوبې نو باندې دغانو عوامو را لګلې دي خپل نوینده ګانې دلته ناشتي. نو دا مونږ ته په هیڅ صورت باندې قابل قبول نه ده. زمونږ چې سم پن خرج کیږي د صوبې چیف ایگزیکټیو دلته موجود دی هغه زمونږ چیف منیسټر دی.
د حزب اختلاف غړو د دې قرارداد په حق کې رائے ورنکړي. په دغه اړه د حزب اختلاف غړي محمد نیسرباز مشال ریډیو ته وویل چې په 2013 کې د قبایلي ضلعو د زمکولو وروسته چې د اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام یعنی چټک پرمختیايي پروګرام لاندې کومې مالی پانګې له وفاقه صوبې ته راغلي دي نو هغه هم په سمه توګه په قبایلي ضلعو کې نه دي مصرف شوي. او بل دا چې د وفاق لخوا په جوړ کړل شوی کمیټې کې د زمشویو قبایلي ضلعو د پارلیمان غړي هم شامل کړي شوی دي.
زمونږ دا سوال دا دی چې تیر کم پندونه راغلي دي د فاټا د فار د ایکس فاټا د پارا نو هغه پندونه چې کوم دی په ایکس فاټا باندې نه دي خرچ شوی. کوم چې د ان اف سی وارد 3% شیرز چې دا په ایکس فاټا خرچ کیږي په 15 مې ترمیم کې کوم ریکمنډیشن راغلی او پاکستان کمیټمنټ شوی زمونږ سره د فدرل طرف نه نو هغه 132 ارب روپۍ راغلي دي په ایکس فاټا نه دي خرچ لې شوی. نو ځکه زمونږ دا د دې پروینشل ګورنمنټ دا مطالبه ده او دام چې کوم دي خدشات دي کچر ته دا فنڈس فیڈرل دیوتا ورکی زمونږ ته ډیماند چې فیڈرل زمونږ دا فنڈ راکې چې بیکس پاټا باندې خرچي خدا به پروینشل ګورنمنټ مونږ د څنګ انشور کې چې دا واقعي دا فنڈ بجګم دی په قبایلی اضلاع په خلکو باندې خرچ کیږي. دغه چې تیر تجربه خو زمونږ یاد ده نو مونږ صرف هغه ورته پوینټ اوټ کوله.
شینون کې وایي د صوبې او وفاق ترمنځ د قبایلی ضلعو په پرمختیايي کارونو دا لانجه په منصفانه ډول حل کول پکار دي ځکه چې دواړو حکومتونو په قبایلی ضلعو کې د خپلو سیاسي اهدافو په هدف اقدامات کړی دي او د قبایلی ضلعو دولس د اړتیاو په هدف د سیمو ته پاملرنه نه ده شوی. په پیښور کې خبريال او شینون کې لحاظ علي په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي
دی وخت کې کوم ګورو حکومت دا مطالبه ده د صوبایي حکومت خاص کر چې دا وفاق فند راکې او دا بمنګ د صوبایي حکومت ډومین دي چې دا باغوي خرج کړي خو صوبایي حکومت هم دا د سیاست ښکار کړي دي او دغه رنګ دوی سره وفاق هم دا سیس د سیاست ښکار کړي دي دی وخت کې خبره ده د ټولو مسالې دارا چې صوبایي او وفاقي حکومت د سیاست نه بارتر په یو سټریټیجیک پوینت اف ویو باندې یو ځکه دل پکړ دي د قبایلی علاقو لپاره یو ایمرجنسي فند ډیولپ کول پکړ دي او دا فند دي د نیڈ بیس باندی بلکی پدی بیس باندی دی نہیں چدا بدی ایم پی ای یا د خوخ دی منی د پاره
یاد دی چدا جنوری په 28 نیټه وفاقی حکومت د قبایلی ضلعو د چټک پرمختیایي پروګرام لپاره د سارنی یو کمیټي جوړ کړی و چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر د قبایلی ضلعو سلور د قومي سملی غړي او دوه د صوبایي سملی غړي د پښتونخوا د خزانه د وزارت سیکریټری د پلانینګ او پرمختګ سیکریټری او د صوبې اډیشنل چیف سیکریټری پکې شامل کړی شو وو او په دغه اړه د وفاق په اعلامیه کې ویل شو وو چې یاده کمیټه به په زمشویو ضلعو کې د اړتیاو په بنیاد د پرمختیایي منصوبو سپارښتنه کوي.
مشال ریډیو د بی‌طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو اوره د پاکستان حکومت تر ډاډګیرنې وروسته شپږ چینایانو پروند کراچۍ په سند های کورټ کې د خوندیتوب خواست بیرته خسته دي. پر اوسه کال د دسمبر په میاشت کې شپږ چینایانو په سند های کورټ کې د خوندیتوب خواست کړو چې پکې هغه ویلي دوی پاکستان کې پنګوال یا کاروباریان دي نو د نړیوال قانون او د پاکستان آئین لاندې چې کوم حقونه دي باید هغه ورته ورکړل شي او د دوی پنګونه او ژوند خوندي کړل شي. په یاد خواست کې چینایانو دا غواخم کړو ک غوښتنه ونه نل شوې نو دوی به خپل کاروبار اتړي او سرمایه به بیرته چین ته وباسي. بلخوا د سند د کورونو چارو وزیر ویلي چې د چینایانو د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې دي.
په سن های کورټ کې د چینایانو وکیل پیر رحمان مسید اډوکیټ د جنوري په 28 مشال لیډیو ته ویلي دوی یاد خواست نن د جنوري په 28 د شپږو چینایانو په وینا بیرته اخیستي دي. نوموړي په وینا چینایي وګړو ورته ویلي چې سن حکومت او مرکزی حکومت چارواکو په کراچۍ کې د چین کونسل جنرل او د دوی سره لیدلي او د خوندیتوب ډاډګرنه ورته ورکړې ده ځکه دوی هیلمندي او خپل خواست بیرته اخلي.
دا مونږ چینیانو طرفا پیټیشن هم لګولې په های کورټ آف سند کې نو داغه دا نوټس نه بعد دوی د چینیانو حکومتي ادارو دوی په آپس کې میټینګونه شوې دي. های لیول باندې انکوایری کمیټي حکم هم شوې ده یا باقي دي شی جوړ شوې نو دا کم دوی چې خبرې کړې خپل پیټیشن کې دی حواله سره به انکوایری کیږي. چینایان مطمئنو دا کم چې وسه پورې اقدامات وشو پرونی رابطہ کړي او چې بس مونږه مزید دا پیټیشن چلول نه واړو چې مونږ د خپل پیټیشن واپس آلو.
دا په داسې حال کې چې 13 د دسمبر په میاشت کې شپږو چینایانو په سن های کورټ کې د خوندیتوب خواست جمع کړي وو او غوښتنه کړي وه چې دوی پاکستان کې پانګوال او کاروباریان دي نو د نړیوال قانون او پاکستان د آئین لاندې چې کوم حقونه دي باید چې هغه ورته ورکړي شي او د دوی پانګونه او ژوند خوندي وساتل شي. په یاد خواست کې چینایانو دا ګواښ هم کړی وو که غوښتنه ونه منلې شي نو دوی به خپل کاروبار وتړي او سرمایه به بیرته چین ته وباسي. په یاد خواست کې چینایانو ویلي وو په کراچۍ کې د دوی و کارخانې د امنیت په نوم تړلې شوې دي. ګڼو سیمو کې د دوی په تګ راتګ غیر اعلانیا بندیز لګولې شوې دي. د پولیسو چلن ورسره خنه دي او د پولیسو د ناروا چلن له کبله 13 میاشت د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې د یو نندارتون څخه درې چینایانې خزي د احتجاج په توګه بیرته چین ته تللی دي. د جنوري په 15 بیا په یاد خواست د اورېدنې په مهال سن های کورټ د سن صوبې حکومت د پاکستان د بهرنو چارو دفتر په پاکستان کې د چین سفارتخانه او سن پولیسو ته نوټس ورکړې وو او جواب ترې غوښتې وو. بلخوا د سن صوبې د کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار بیا د جنوري په 20 په سن اسمبلی کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل د چینایانو وګړو لخوا سن های کورټ ته خواست په قانوني توګه سم نه دي. دی وایي دوی چې عدالت ته کوم نه خواست کړی دی دا سم نه دي. که څوک دلته کاروبار لرزي یا کارخانی لګوي نو هغوی د خپل کونسل جنرل او بیا زمنګ د بهرنو چارو وزارت نه اجازه نامه واخلي. بیا که څوک شکایت لري نو دوی خپل د بهرنو چارو وزارت یا د کونسلګری لخوا شکایت وکړي. ما د پولیسو مشر ته لارښوونې کړې دي چې خپل ټیم جوړ کړي او د چین کونسل جنرال سره هم خبرې وکړي. موږ د چینایانو د امنیت لپاره سخت کارونه اخیستي دي او هڅه مو ده چې دوی ته ښه امنیت ورکړو. ضیاء الحسن لنجار زیاته کړي، صوبایي او مرکزي حکومت د چینایانو د امنیت لپاره چې کومه طریقه جوړه کړې ده چې په هغې عمل نه کیږي نو بیا ستونزې جوړېږي. په کراچۍ کې شپږ چینایي وګړو دا خواص په داسې حال کې کړې چې تیر کال د اکتوبر په شپږمه نیټه د شپې د کراچۍ هوایي ډګر بهر د چینایانو په قافله برید کې دوه چینایي وګړو په ګډون درې کسان وجلې شوي او ولس نور جوبل شوي وو. د یاد برید ذمواري غیر قانونه ګرځولې شوي بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای منلې وه. چین د دغه برید سمدستي وروستو د پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې د چینایي وګړو په وجنه کې ککړو کسانو ته دې سزا ورکړي او چینایي وګړو د خوندیتوب دپاره دې ګامونه پورته کړي شي. د پاکستان حکومت وخت په وخت ویلي چې د چینایانو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه یې پورته کړي دي او د هغه ککړو کسانو په ضد هم ګامونه اخلي چې د بهرنیانو په وجنو کې ککړ دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کوز جنوبی وزیرستان د برمل تحصیل اعظم ورسک سیمه اوسیدونکو وای حکومت ورسره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. د جنوري په 25مه د ماټر ګولې په 14 کې د وژل شوی ماشوم پلار او ژوبل شو کسانو خپلوان غوښتنه کوي چې د 14 اغیزمنو ته د مالی مرستې ورکړل شي او سیمه دې له ماټر ګولو پاکې کړل شي. بلخوا له سیمه انتظامی چارواکي وای د غوښتنو په پوره کولو لاس پورې کړي دي. اشتیاق مسید له تفصیل سره.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اعظم ورسک سیمه اوسیدین کی د حکومتی چارواکیو نه مارٹر گولے چودنه کښې وژل شوي او پر هر جلی شوي ماشومونو سره د مالی مرستې او په سیمه کښې د مارٹر گولے صفا کول غوښتنه کوي. د جنوری په 25مه په مارٹر گولا چودنه کښې وژل شوي ماشوم پلار باختہ جان په دغه براکښې ویایي کامران وزیر نا وروي چې حکومتي چارواکیو د احتجاج په وخت د کیمې غوښتنې منلې باور ورکړای و.
کیمو خاندان تکي مو واقعي ورشي وا کیمو شهید بچاي او ورسره زخمي وي. د خپل مشوره شي او چې میج وړي او تناتا میج تناتا یو اړ پر فور احتجاج مو کا میج تا چې کیمو زموږ افسرون دي درغلي او ورسره د علاقې مشورونو هر غلي وي. نو میج او مذاکرات وشول، مذاکرات په دغه بنیاد وشول چې ډایرکټ په جنازه نه د مخه د میج په دامن د چار شری کوي چې کیمو دلته د مټر ګولې زی په زی په علاقې کې شي دغه صفایو کې او ورسره چادر کیم پکیج دی او د زخمي کیمو موزادو هدا بالکل د خاندان ته ملاو شي 15 زخمي دي او ورسره یو شهید دوام نمبر د میز مطالبه او عدالت چې کوم لوکل افسرون دي زموږ خلک دی چې د یو وخت کې دلته د موټر ګولې وشتل شوې دي دغه خلاف د کاروایی او شی د خلاف د اف ای آر کټ کړل شي. د غټو وسله د نه استعمالې په کورینه کې لګی شي د نه مثال نقصان ډیر کیږي. نو دا د میز مطالبه وي خو هغه مطالبه دی د عملی شکل تر اوسه پر ورکړا نه دي. نو مزید میز د ورځې انتظار ورته کی چې کوم کومي مشورون دي او ورسره پولیس یا کوم افسرون غلي وي دغه ته میز انتظار دی کچیر ته دی په دامن د عملی کور غونه کا. نو د چمه پرز باندې میز د لاش سره دوباره بیا
مشال ریڈیو چې د اعظم ورسک سیمه اوسیدونکي غوښتنې دیوانا سیټي تونې ایس ایچ او عثمان وزیر مخې تکشه شوې هغوی په ځواب کښې وویل
ماټر او ګولۍ وا په موقع مستر وشوه په سکول کښې وای مو سره پکچر شته نو زه ورغلو روومې خاسته میز یوړه بلاسټم کړله چې په کیندي کښې ماټر ګولۍ پکچر دی وکوژي مو ته د سند کوي زو پولیس ورلازه لرې کوي وي ریسي ته م ویلي دي د پیوغ د ورتا ویلي دي دا د ریسي د جیب نه نه څي دغې خپل یو فون رڅي د مخه کسونو ته ور کړی دی هغه کاغذ دا کیمه قانوني چار دو دوی ته مې اف آی آر کټ کړو دوی میډیکل رپورټ د سرټیفیکټ او دو د بی سي نه کوو دو د ډی پي یو نه کوو دو پورې د هسپتال چې کوم انچارج وي هغه نه به دسخط کوي دا ډاکومنټ چې تیار شي لږ کې ټیم په پراسس کښې لاږي نورو دا پکې دلته شي.
د اعظم ورسک سیمه اوسیدن کې دا هم وویل چې کا حکومتي چارواکیو یې په مارټر ګولې چاودنې کښې وژل شوي او پر ارجلې شوي ماشومانو سره د مالی مرستې او د سیمې نه د مارټر ګولې صفا کولې د پوره زر ګامونه پورته نه کړل بیا وو دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان لوړ زده‌کړو کمیشن لخوا افغان زده کوونکو لپاره اعلان شوې سکالرشپ یا وظیفې ترلاسه کولو لپاره په زرګونو افغان لکانو جینکو زده کوونکو ټیسټونه ورکړي دي. زده کوونکي وایي افغانستان کې جینکو ته په زده کړو کې ډېر مشکلات دي او هلته پاکستان کې هم په زیاتره وخت د دستاویزاتو له وجې په داخلو اخیستو کې مشکلات لري. نو وایي خوشبینه دي چې په حکومتي کچه دوی ته د زده کړو موقع ورکړل شي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن په خپل ویبپاڼه خپور کړي چې د پاکستان حکومت افغان ځوانانو ته معیاري زده کړو ورکولو لپاره د علام اقبال سکالرشپ فار افغان سټوډنټس په نوم 3500 سکالرشپ یا تعلیمي وظیفې اعلان کړي دي چې پکې طب، انجینیري، کرونده یا زراعت، کمپیوټر ساینس په شمول یو شمېر میدانونو کې د ماسټرۍ، پی ایچ ډی، ایم فل او بی ایس پروګرامونه شامل دي. د لوړو زده کړو کمیشن لخوا پېښور او کوټه کې د جنوري په 15 او 26 ټیسټونه شوی چې آنلاین هم او فزیکل هم، یعنی ډېر زده کوونکي راغلي هم وو. دا ماسترۍ لپاره دغه ټیسټ ورکوونکي مختار احمد وای دوی دلته ټیسټ ورکړو، خو افغانستان نه کوم زده کوونکو آنلاین ټیسټونه ورکول د انټرنیټ او نورو ستونزو له وجې خوی ټیسټونه ورنکړل شو.
په افغانستان کې امتحان چې سره مشکلات درلودل د انټرنیټ او نورو ستونزو وی چې دغه د وجې افغان محصلینو نه شکړل چې امتحان په خپل وخت سره کړی. په دغه اساس د پاکستان د ایچ سی یا د تحصیلاتي لخوا دوباره دوی لپاره امتحان ریس کېجوال یا ترتیب شو. ډیری افغان محصلین چې دي هغه فعلاً د لوړ زده کړو یا د تحصیلاتو لخوا چې دی هغه بې برخې پاتې دي.
د کونړ غزالله وایي خپل هیواد بیا ودانول لپاره مهمه ده چې د افغانستان ځوانان لوړ زده کړې ترسره کړي.
دا سکالرشپ د افغانانو لپاره ډیر زیات ګټور دی او په خاص توګه د انجون د پاره ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې انجونې د تعلیم څخه نه محروم دي. نو هغوی لپاره دا ډیره غټه مقدمه په کار چې د مقونه پوره پوره پیدا واخلي.
قیام الدین ستوري چې افغانستان کې د کونړ اوسیدونکو دي وایي د ماسټرۍ لپاره ټیسټ ورکړي نو ځکه ډیر وته خوشبین لري ځکه د دوی په وینا دلته چې کله دوی په خپل داخلي اخلي نو د کارډونو د میت ختمېدو په شمول یو شمېر ستونزې لري.
کومه چرته په خپل سیلف باندې ته پاکستان کې زده کړې کوو نو زیاتره پنتونه داسي چې د غلطه د داخلي ډیر زیات مشکل وي زموږ لپاره. کله کله داسي وخی زموږ کارډونه ایکسپایر وي موږ ته داخلي کوو نو ډیر زیات مشکل سره مخ کیږو. کله چې موږ په دې سکالرشپ باندې راشو نو دا بیا ډیر زیات خپور سره زموږ لپاره ځکه چې ټول سیستم د ایچ سی د طرفو نوي نو زموږ ته داخلو کې کوم مشکلات مخ ته راځي نو دا ټول پروسس به ایچ سی په خپل غاړه باندې کوي زموږ لپاره باغ مشکلات هم نوي.
د ننګرهار اوسیدونکو سمې امهت چې دا په خیبر میډیکل پوهنتون پیښور کې لړز دکړې کوي وایي چې د افغان جنکو لپاره دا یو غوره موقع ده ځکه هلته هیڅ داسې موقع دوی نه لري.
سرنګه چې ټول لړۍ ته ښکار ده چې په افغانستان کې پر نجونو د تعلیم دروازې بند دي نو موږ د پاکستان هیواد ډیر منندوی یو چې داسې موقع راوړي د افغان ځوانانو لپاره خصوصا په تعلیمي برخه کې. موږ یې د نورو ښې او زرینو فرصتونو ته سترګې په لار یو ترڅو زموږ هیوادوال هم په نړۍ کې د سیالو سره سیال شي خصوصا په تعلیمي ډګر کې د تلپاتې او پرمختللي افغانستان په هیله.
د لوړو زده کړو کمیشن ویبپاڼه تر مخه د پاکستان حکومت د افغان زده کوونکو لپاره 3500 تعلیمي وظیفې اعلان کړې دي. دا چې دغه ټیسټونو کې څومره زده کوونکو آنلاین او څومره فزیکل ټیسټونه ورکړل او د څومره جنکه او هلکان شامل وو په دې بابل مو د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن ویان مجاهد عزیز سره د 100 ټلیفون دلاري په د واتس اپ میسج دلاري د رابطو هڅه وکړې خو د میسج کتلو باوجود هیڅ جواب ورنکړو. خو امریکا غږ یو رپورټ تر مخه یو یوزر افغان زده کوونکو ټیسټ لپاره داخله کړي چې پکې 5000 نه سیوا جنکه شامل وي او یو شمېر پکې ټیسټ ورکول لپاره پاکستان ته راغلي هم وو. لوړو زده کړو کمیشن تر مخه د دې سکالرشپ په مقصد یو خو ک افغان زده کوونکو ته معیاري زده کړه ورکول دي نو بل خو ته د دوه هیوادونو تعلیمي ادارو او د وګړو ترمنځ رابطې قیمول او د افغانستان په بیا رغونه او بیا ودانه کې د افغانانو توان سیوا کول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلی او لنډ خبرونه له اسرار علم منورو.
موسیقی
په اسلام آباد کې خبريالان وایي پولیسو پرې رستل هغه تشدد کړی چې دوی په پیکا قانون کې د ترمیمونو خلاف احتجاج کاوه. د پاکستان سینیټر د جنوري په 23مه د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا کې د هغه جنجالي ترمیمونو بل منظور کړ چې خبريالانو او اپوزیشن یې مخالفت کاوه. خبريال ثاقب سعید مشال ډوتویل چې د بل تر منظورېدو وروسته په اسلام آباد کې خبريالانو احتجاج پیل کړ او غوښتل یې چې ڈی چوک تور داخل شي چې پولیسو په کوتکونو وهل. پولیسو لا هم پر دیړه سندی ویلی خبريالانو یاد قانون د بیان پر زادي برید بللې. د پاکستان فوج وایي د خبر پختونخوا په بنو کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وژل شوي او نه جو بل دي. د فوج مطبوعاتي څانګې اس پی آر د جنوري په 23مه خپل یو بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیات د بنو په جاني خېلو کې د جنوري په 23مه ترسره کړي. شپږ چینایي وګړو په کراچۍ کې له سین های کورټ خپل د خوندیتوب درخواست بیرته اخیستی. د چینایانو وکیل پیر رحمان مسید مشالې ډوته وویل د چینایانو د جنوري په 23مه خپل درخواست وروسته له هغو اخیستی چې پاکستان حکومت دوی ته باور ورکړی چې امنیت به یقیني کوي. په دغه درخواست کې چینایي وګړو ویلي وو چې دوی په پاکستان کې سرمایه کاری کړې نو د نړیوال قانون له مخې باید د دوی ژوند او کاروبار خوندي کړل شي. دوی په درخواست کې دړکه کړې وه که غوښتنې یې ونه منل شوي نو خپل کاروبارونه به وتړي. او اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو به د فروری په 24مه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات کوي. روټرز خبري اجانس وایي د دواړو هیوادونو حکومتونو دغه خبره د جنوري په 28مه کړې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار لمومن درته وړاندې کړل. د جنوري په 28مه د سوریې په تارتوس بندر دوه روسی بارودونکو کښته ولاړې ولیدل شوې چې په ظاهره د سوریې څخه د لوی کچ روسی پوزي تجهیزاتو د وستلو د پلان برخه ده. د سوریې بندرونو ته د لاسرسي په بایللو سره کوي خو په منځني ختیځ کې د روس استراتیژي د ننګونو سره مخامخ تنو بلخو د پښتنه هم د چوس په د روس د سمندري ځواک بیړه چرته په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ریپورت مهم ټکی شاهین بونیری تاسو وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی دی چې د سوریې په ساحل د اونیو لپاره د ګرځېدو وروسته د روسیې دوه بارولونکو کښته د جنوري په 28مه ترتوس بندر ته ورسېده چې د درنو وسلو سلګونه برخه توپخانه او د مهماتو بکسونه یوسي. د دې بیړیو د حفاظت لپاره روسی سرتیری ګمارل شوی دی. د بیړیو ته د اوږد انتظار نه وروسته بندر ته لاسرسي ورکړل شوی دی. اوس پښتنه دا چې د روسیې سمندري ځواکونه له سوریې وځي نو چیرته بځي؟ په دغه اړه د لندن د رایل یونایټیډ سیړنیز مرکز یو څېړنکار سیدارت کوشل وایي چې کیدی شي د لیبیا د جنگ سالارانو د کنټرول لاندې سیما مسکو ته اجازه ورکړي چې په سیمه کې خپل موجودګی لا دوام ورکړي. داسې د سودان او الجزایر په اړه هم فکر کیږي. خو د نوموړي په وینا دغه بندرونه جنگونو او بېقرارۍ ځپلې دي او د روسي ځواکونو لپاره به اړینې اسانتیاوي او سمندري تاسیسات ونه لري. دارنګ تور سمندرګی ته د روسیې لاسرسي هم د یوې پیړۍ زوړ تړون له امله محدود دی، ځکه چې روسیا د ترکیې د باسپورس له لارې ځینې پوځي سامانونه نشي وړلې. د لندن د یو امنیتي څېړنیز مرکز کارپو مایک پلینکټ وایي چې ممکنه ده چې په لنډه موده کې د روسیې سمندري ځواک هڅه وکړي چې په ختیځ میډیترینین کې یو ډول موجودګي وساتي. راپور زیاتوي چې په سوریه کې د روسیې مداخلې د اسد واکمنۍ ته ګټه ورسوله، خو له دغه وروسته روسیې د یوکرین جګړه پیل کړه او سوریه یې له پامه وغورځېده. تیره میاشت د سوریې یاغیانو چې د امریکا لخوا نومول شوي ترهګری سازمان حیات تحریر الشام رهبری کوله، دمشق ته ننوتل، واکې په خپل لاسو کې واخیسته او اسد او دغه کورنۍ ماسکو ته په تیښته مجبور کړل. د دې هر څه باوجود روسیه غواړي چې په سیمه کې خپل موجودګی له دوام ورکړي، خو شنون کې وایي چې که روسیې تور سمندرګی ته رسائی ونه موندله نو احتمال دی چې د تارتوس بندر د بایللو نه وروسته روسیا په ختیځ میډیترینین سمندر کې دایمي شتون پای ته ورسي.
دا مشال رادیو دا.
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبر ورکړی چې د موسیقي یو شمیر آلې او د خزو 900 کیلوګرام ویخته سوځولې دي. د یاد وزارت په تازه بیان کې ویل شوی چې د کابل په د سبز ولسوالۍ کې د شکایتونو د اوریدو د ریاست کارکونکو د موسیقي آلې او ویخته ترلاسه کړیو. وزارت زیاته کړې چې دا توکي په وروستو ورځو کې سوځولې دي. دا لومړی ځل دی چې طالبان د خزو د ویخته د سوځولو خبر ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو بیسار اقدام کې د خزو د سر 900 کیلوګرام راټول سوي ویښتان او د موسیقي یو شمېر ترلاسه سوي آلې د کابل په دیساب سیمه کې سوځولې دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ د طالب فاطمه په خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د اقدام د اسلامي ارزښتونو او انساني کرامت د ساتنې د ژمنتیا او د خلکو په غوښتنه او همکارۍ کړای دی. وخت تل رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د موسیقي وسایل سوځول سوي و، خو د خزو د راټول سوي ویښتان سوځول نوې اقدام ښکاري. دا وروسته له هغې دي چې د تیر کال د ډسمبر په 10 د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د 13 مادې له مخې د انسان د بدن لکه د ځیګر، سترګو او ویښتانو پلورل، استفاده او سوداګري د انساني کرامت د ساتلو لپاره معنی دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د جنوري په 12 په فاریاب ولایت کې له 100 کیلوګرام زیات ویښتانو د پیرلو او قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبره کړې وه. نږدې دریو نیمه مخکې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د بېوزلۍ او لاچارۍ له امله د خپل سر ویښتانو پلورلو ته اړ کیږي. د بشري حقونو ځینې فعالین هم طالبان د دې وضعیت عاملین بودی. د ښځو د حقونو فعال زهرا حق پراس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنای افغانستان مجبور به هر شیوهی شدن به خاطر سیر ساختن اولاد خود.
د افغانستان ښځې اړې شوې له هرې لوري چې وي د خپلو ماشومانو د مړولو پیسې پیدا کړي. له دوی څخه کار اخیستل شوی، فکری او کاری ازادي، درس او هر څه اخیستل شوی.
ملخو طالبانو تل موسیقي له دینی اصول او ارزښتونو سره په ټکر کې او حرام بللې ده. طالبانو په 2021 کال کې لبیا وکمنې دوه وروسته موسیقي کنسرتونه او اند موسیقي آلات کارول حرام اعلان کړي او تر اوسه یې څو ځلې د موسیقي آلې سوځولې دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، بنسټګر او مشر یې احمد ناصر سرماست د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې نن سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادن که دشمنان سرسخته.
طالبان در موسیقی در آلو پس و زغول یو زربیا و خوده چی در هنر فرهنگ و در بیان دازاده سخت دخمنان دی. در طالبان در اقدام نیوازی پر هنرمندان و او موسیقی برید دی، بلکه در افغانستان پر ملی هویت او کلتوری میراث مستقیم یرغن هم بلل کی گی.
در طالبان لبیا وکمانی دو روسته پر دیرای دولتی او چولو نادولتی دارو که در خزو پر کار بندیز ولگول سو. چل دی عمل دیرای خزو در خپل کورنۍ او د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره په دغه ډول بې سارو او غیر معمولي اقداماتو چې د سر د ویښتانو پلورل دي لاس پوري کړای دی، کوم چې په افغانستان کې مخینه نه درلوده. ویل کېږي چې پیرل سوي طبي ویښتان ډیر ځله د ښکلا د محصولاتو جوړولو لپاره کارول کیږي او پیرودونکي یې هم نړیوالو بازارونو ته صادروي تر څو له دغو طبي ویښتانو د نورو لپاره مصنوعي ویښتان جوړ سي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پکتیا په ظلمت او روحاني بابا ولسوالو کې د یونیسکو یا د ملګرو ملتونو خونی زلمی او فرهنګي سازمان په مالی مرسته لس کاریزونه په اساسي ډول رغول شو. ځایي طالب چارواکي وایي له یادو کاریزونو 5300 کورنۍ د سکاک اوبو ګټه اخلي او همدارنګه 2130 ډریبه کرنیزه ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. بلخوا ځایي خلکو د یادو کاریزونو په پاککارۍ او اساسي رغونې خوښي څرګنده کړې او د پاتې چینو ویالو او کاریزونو درغولو غوښتنه وکړه. تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې دی.
د پکتیا ولایت په زرمت او روحانی بابا ولسوالۍ کې چې د لاسو کاریزونو د پاکاره یو اساسي رغونی کارونه دوه میاشتې وړاندې پیل شول. ودانیز کارونه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادو پروژو د پرانیست په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهاد الله هدایت په خپلو خبرو کې وویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه، د کاریزونو پاکاری او رغونه، همدارنګه د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه وه.
نو په مجموع کې مونږ لس کاریزونه لرودل چې په زرمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو، د شولګټ د منځکلي کاریزو، د مرغی کلا کاریزو او د چرۍ د بخشال کاریزو، په روحاني بابا ولسوالۍ کې د جانخیلو کاریزو، د کویګر کاریزو، د رحمان خیل بادو زیارت، لګ دیوال او بر ډیری کاریزونه شامل وو.
د مسؤلینو په وینا په رغول شویو کاریزونو چې $30,000 لګښت شوی، له اوبو څخه 15,290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي او 2130 جریبه کرنیز ځمکه هم ورڅخه خړوبیږي. د روحانی بابا ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه مشال راډیو ته وویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه.
دو بوچ خموگا دی فصل دی فارا هم دانسی دی چکاکو برخا که پو نورو دی جون پزر رتون که تری گرت آخلو کلشی دا کاریزو ورغا ولس نو واکین چی و بیون سر اضافه سویسی دی کرکیلی دی فارا زمکر دی دینا لان دی و بل کم پروژه سی دا پو مخ دول که دا و دی که دی کلی خلگو آغا ورزانه مزدوری سی دی پو که کولا پلی ارتیابی پی باندی پورا کری.
د زرمه د شلګر دوسیدونکو محمد نبی بیا وایي لا هم په دې ځای کې ډېرې چینې او ویالې شته چې له اوبو یې ګټه نه اخیستل کېږي.
موږ دلته نور هم دغسې کاریزونه لرو، هغه دغسې پاتې دي، هغه تر اوسه پورې اوبه راځي، داسې په شاړه کې دي، هغه ځای ته نه رسېږي او بیالیم دي، بیالیم پورته خرابې دي. موږ شینی لرو، د کولاب لرو، پوهېږي د کولاب چې ورته موږ ډېر ضرورت لري، موږ لښتی او پخته کاری وسي.
بل لوري ته د زرمت اوسیدونکي وایي د دوی سیمې ته په تېر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یاد سیمې اوسیدونکي فضل حق غوښتنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې هم پروژې پلي شي.
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نورې موسسې هم د همدغې منطقې د خلکو لپاره منظورې کړي، تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نورو وطنونو ته له تګ څخه، له کچاکي تګ څخه راوګرځول شي. زرمت ولسوالۍ له هغې ولسوالۍ څخه ده چې په هره برخه کې همکاري ته اړتیا لري، لکه ښوونځي، سړکونه او همدارنګه کلینیکونه.
د پکتیا په مرکز ګرځي او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره له کاریزونو ګټه اخلي. په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو کاریزونو او ویالو ته هم زیانونه اوښتي دي.
د مشال رادیو خبرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15515
او 1380 کلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوره د خیبر ضلع ولسی وګړي وای لپی خبره تر تورخمه د ټرافیک نظام د نشوالي او تیز رفتارې له عمله هر ورځ ټرافیکی حادثه رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبل اوړي. دوی ویلي پکار ده په خیبر کې په دې سړک باندې د ټرافیک یو مستقل نظام جوړ کړل شي او عمله د پرې وګمارل شي. بلخوا د خیبر پولیس وایي چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه وروسته اوس په قبایلی ضلعو کې هم د ټرافیک پولیسو او نېشنل های وی پولیسو قوانین ورغزیدلی او په مرحله وار توګه پر دوی ته د دغه سړک تواک منتقل کولو عمل روان دی او ډیر زر به په خیبر کې د ټرافیک سکول افتتاح هم وشي. تفصیل د فرهاد شینواری نورو.
د خیبر ضلع یو مدني فعال مراد حسین پردی مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور او تورخم ترمنځ سړک باندې ټرافیکي حادثو کې اضافه شوې او پکار دی چې په دې باندې د ټرافیک قوانین لازمی کړل شي.
پاک افغان شهره چې دی کنه بالکل هیڅ حصول به نشته، ټرافیک طرف نه هیڅ داسې قانون نشته چې هغه لاګو شي دلته، لہذا ځکه ورځ پورز باندې حادثې مرزي لایسنس نشته. ډرایور حضراتو ته کنا ٹریننگ ورکی اغه ته چې ده پدې سیزې پوي کی سپیډ چې ده اغه بالکل اصول نشته چې کم ځای کې به تاسو مر سپیډ اخلي او ټیک چې ده منه نشته چې ده موجوده حکومت ناقص پالیسی د وجنه پاک افغان شهرا باندې چې کنا ورس پورس باندې مختلف حادثات کیږي پرون ز چې کم هسپتال کې عمر لندی کوتل چې کم ډیچ کې هسپتال ده پاغه کې تقریبا 16 انجری شوی او اغه د پلین کوچ او د یو ورس د ګاډي وجنه اغه خلک جوړ شوی او اغه خلک زخمیان شوی.
د جمرود منصور قادر پر دې وای چې لپی خبره تر تورخمه سرک پوښ شوی خو د ټرافیک د عملی د نشټوالي له وجې پر حادثه زیات شوی.
کرنه چې پاک افغان شهر جوړ شوی دا په دې روډ په سلګونو حادثه منځ ته راغلي دي، خلک پکې مړ شوی دي او د غرنګې په سلګونو زخمیان شوی دي. بل خبره دا ده چې په دې روډ د ان ایچ ای له طرف نه هیڅ قانوني چارو جوړی نه کیږي، پکې د کیمرو سپاین شته چې د گاډو مخنیوي وکړي او نه څه د جرمانو څه قانوني حیثیت شته. دې له کبله په دې روډ بلا حادثه د روزانه په بنیاد کیږي. حکومتي چارواکو او خاص کر څنګه چې په موټر ویز قانون سخت دی، په کار ده چې په دې پاک افغان شهر هم دا قانون نافذ کړي.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته ویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس په قبایلي ضلعو کې د ټرافیک او نیشنل های وی پولیسو اختیار ورغځېدلی، خو په مرحله وار توګه به پکې خپل قوانین پوره عملي کړي.
ٹریفک اور ہائی وے پولیس دوارا پدیرا بیتا کی ناغا لڑکے کار روان دے، چونکہ اعظم ضلع دے کے ڈرائیورس حضرات سے کم دی آغا دا نوی قانون نہ واقف نوی یا دا ٹریفک دا قوانین نہ واقف دی، زیادہ وجہ دام کی دے کم عمر چ کم الکان دی آگے ڈریمنگ دا ناسی او دا گڈ گاڑی مال بردار گاڑی والا وارننگ ورکولے سی جگہ آگے لا پارچے مرکولے سی آگاہی مرکولے سی. ان شاء اللہ ان قریب پدابل ہمیں امید دے مونگا اسکول مان کار روان کړه ټریفک سکول نو دابم یو غټ اقدام دی، نو هغه نم خلک استفاده کولی شي چې هغه قوانین شو د نور روډ ایجوکیشن شو هغه نه ځان واقف کی.
ل پی خبره تر تورخمه خواوشا اته سلويخت کیلومتره سرک د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو اس ایډ په مرسته په 2018 کې تیار شوی. په دې باندې نه واضح د خیبر زایو لس تک را تک، بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنس پر مال اڑون کی غٹ گاڑی ہم زیرازی. فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو ویڈیو گانے پر یوٹیوب گورے زبک بیلا بیل ہمکاران درتا خبرونا تفریحی او ہر اڑخیز موضوعات پر ویڈیو بنا اڑان دکھوی youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د رپورټونو لمخه په پاکستان کې په 2023 کال کې د تشدد 8.55 پیښې ثبت شوې دي. په 2023 کال کې د تشدد د پیښو دا شمېره شاوخوا 615 وه، چې پکې د زیاترو پیښو موقعیت خیبر پښتونخوا او د بلوچستان سیمې وې. د څېړونکو په خبره دا خطرناک زیاتوالی د هغه هیواد مخ په زیاتېدونکې امنیتي ننګونې برسېره کوي، او په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلوالو پر ضد مبارزه روانه ده. تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې اورو.
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته څیړنیز اداره اے سی ایل ای ڈی وای په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي او تشدد په پیښو کې د 2023 میلادي کال په پرتلا شاوخوا 15% زیاتوالی راغلی. د 2023 میلادي کال په دسمبر کې په خپل خپور کړي راپور کې دغه اداره وایي چې په 2023 میلادي کال کې د تشدد 8.55 اوس پیښې ثبت شوې دي. په 2023 میلادي کال کې د تشدد د پیښو دا شمېره شاوخوا 615 وه، چې پکې د زیاتره پیښو موقعیت خیبر پښتونخوا او د بلوچستان سیمې وې. د راپور له مخه دا خطرناک زیاتوالی د هغه هیواد مخ پر زیاتېدونکې امنیتي ننګونې برسېره کوي، او په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلوالو پر ضد مبارزه روانه ده، د وسلوالو لخوا دا چټکتیا یو خطرناک رجحان په ګوته کوي. خو پښتنه دادا چې د تشدد د پیښو بریدونو مرکزي میدان ولې خیبر پښتونخوا او هغه سیمې ګرځېدلي چې افغانستان سره په پوله پرتې دي. په ځواب کې د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د قومي ادارې نیکټا پخوانی مشر احسان غنی وایي چې د دې بنیادي وجه په هغه صوبه کې کمزوري حکومتداري ده او ځکه ترې ناقانونه اور پکې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته کوي.
ټاکټکس کته وګوري فرام 2005 to 2018 ابدل هغه خوفناک قسم ټیرریسټ اوس دې ټارګټډ سټیټ ٹارگیٹ کے لیے آدمی اور کنن نے ان کا سبا دے کنن مجھے خلق بھی نہیں سی چاروں کی دیر ختم نو ندی اور سپورٹ بیس سے ختم شو ہو کنن مات خطرہ لالا چکدی دا خلق نہ پکلا رہی اور سیکورٹی فورسز ٹارگیٹ کئی نو اغا انتہائی خطرناک شے دے لگا چی کم اور جنرل پبلک openly well shuru kar jide khakai it is far more alarming this is a kana che the monsters create kawal be asan ka aur de contain kawal be taqriban namumkin aur kamunga faras ke dawayu che bhai mujhamun do mera ehsanat ki papani anu ban aur alliances who were sort of strategic kafaras kamunga haqani yaad the we interest of afghanistan de rura pakistani nadi
په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د سار یوې بلې نیویارک میشته سیړنې د ادارې سوفان سنټر په خپل تازه راپور کې ویلي ټي ټي پي د افغانستان څخه فعالیت کوي او د 2023 میلادي کال په اګست کې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو راهیسې په زیاتېدونکي توګه توانېدلي چې د پولي هاخوا په پاکستان کې وجونکي بریدونه وکړي. په 2023 میلادي کال کې پاکستاني طالبانو په زیاتېدونکي توګه د خپلو تنظیمي او عملیاتي وړتیاو د لوړولو لپاره د افغان طالبانو ملاتړ ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې هغه وسلې چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته پاتې وي لکه د شپې د لید وړتیا لرونکي وسلې د افغان طالبانو لخوا پاکستانی طالبانو ته ورکړل شوي چې د دوی وړتیاوې لا زیاتې کړي. اسلام آباد او ټي ټي پي په تیرو کلونو کې پارزي اور بند خبري کړي او د لنډې مودې ډزبندې هم کړې دي. خو د ټي ټي پي بنیادي غوښتنه د قبایلي سیمو څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه ده. دا هغه یو سیمه وه چې د اوږدې مودې لپاره غیر حکومتي ګڼل کېده خو اوس د پاکستان ریاست په تیرو شو کلونو کې د دې سیمو د لا نږدې کولو هڅې پیل کړي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال ضیاءالرحمن بیا په دې اند دی چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو حوصلې ډېرې لوړې کړي نو ځکه تشدد زیات شوی.
او طالبان قبضه کوله نو ډیر خلکو به دا مخکې نه پیشنګوي کوله چې د دې باندې غټ اثر روزي پاکستان باندې خاص طور پر خیبر پختونخوا او هغه کم زړې قبایلي لکو باندې. خو زمونږ هغه ټیم کم اسټیبلشمنټ او حکومت هغه د لایف اغوستو هغه چې زمونږ کنټرول کې دم خبره مني به نو موږ ګورو چې یو هته پورې ملټنسي یا ټیروریزم ډېر کم شو. اگر ګډ وګوري 2013 نه 2000 پورې موږ ډېر غټ ډیکلاین ګورو اچانک چونکې یو غټ تبدیلي راغله او هغه ته جهادي قوتونو خپل یو ګټه وګڼله چې یاره دا خو موږ لکه زمونږ امریکا باسلی شو او مخکې موږ روسو باسلی دا خو دلته موږ څه کولی شو. دا یو ریزن و هغه نه پس څومره چې د پاکستاني طالبان ګروپونه دي که هغه تحریک طالبان پاکستان دی که هغه افزو بادر دی که هغه لشکر اسلام دی ټول ډېر مضبوط شو
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته سیډنیز اداره ACLED زیاتوي چې په هغه هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ او مخ په زیاتېدونکي سخت دریځې یو ځای کېدو په سیمه کې د ناکرارۍ چاپېریال رامنځته کړی. لکه څنګه چې وسلوالې ډلې ځواکمنې شوې تاوتریخوالی زیات شو او د 2023 میلادي کال په پرتله د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سرحدي نښتي چند زیات شوی. پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د پاکستانی طالبانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي. بلخو افغانستان داوه کړی چې داعش وسلواله ډله په پاکستان کې د روزنې له مرکزونو څخه فعالیت کوي خو دواړه هیوادونه دا تورونه ردوي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسان شي.
تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د 1415 او 1919 کالونو کم عمره خزینه لوبغاړو د سکواش سیالي او شوې د خیبر پښتونخوا د سکواش اتحادیه لخوا جوړ شوی شپږورځنو سیالو کې لشپېتو څخه زیاتو خزینه او لوبغاړو برخه اخیستې و. دا چمپینشپ د جنوري په 28مه پیل شو چې د جنوري 28مه پورې دوام درلود. زمونږ همکاري خالد نیاز په دې اړه د سکواش لزینو لوبغاړو سره خبرې کړې او دا رپورت یې تیار کړی. راځي چې وو
چیمپئنشپ کې برخه اخیستون کی مشال وای د انډر 19 فائنل ته رسیدو باندې خوشاله ده. مشال وای جنکای کولې شي د خپل ملک نامه روښانه کړي. دوی اجازه او سہولتونو ته اړتیا لري.
دا زما فرست ټورنمنټ دی. نه پهله به ما 15 میچونه کول اوس 19 کوم نو فائنل ته رسیدم. دا ما د پر ډیره زیاته ګټه خبره ده او بس او ایکسپیرینس کیږي چې کوم فائنل مو بیل لګورم چې دې کې سو شنو اب بیا نیکسټ ټایم نه ریپیټ کوم. بالکل چې چا کی ټیلنٹ بھی نو مور پلاټ بای ته پکا د خپل ماشومان موټیویټ کی اسکواش ته راولي.
سادیہ ظہور خان وای انډر 15 کی کامیابی تر لا سکړه په کوم چې ډیره خوشاله ده. دا وای اول با جنکو لوبا نه کولا ولی اوس ډیر جنکای سکواش طرف ته را روان دي.
زګوینا ډیا مې انډر 15 کنا اور د کمر زمان سر اور د سر داوود ډیر زیات شکر گزار یم چې هغه دا ټورنمنت د جنکو لپاره دا اورګنایزډ کو. پر به موږ سره جنکای بالکل نه لیکن اوس موږ سره جنکای را روان دي ماشاءالله. جنکو کې ټریننګ ډیر زیات دی لیکن څه دی کنا چې هغه اغیر روز نه زبردا درخواست کوم کنا چې تاسو جنکای پری دی چې هغه گیم نو کی ای کی ټریننګ ډیر زیات نو هغه مخ کی اوسي او زما مخ کی را دي دادی چې زو جونیئر وګټم او پاکستان نوم روشن کم.
د سکواش پخوانی نړیوال چیمپیئن قمر زمان مشال ریډیو سره خبرو کې اوې پښتنو جنکو کې د ټیلنٹ هیڅ کمی نشته. د دوی حوصله افزایی او سہولتونه ورکول پکار دي. قمر زمان وای که څه هم اول به په پښتنه خوره د جنکو د لوبو حوصله افزایی نه کېدله ولی اوس والدین د جنکو ملاتړ کوي چې له وجې د لوبو میدانونو کې د جنکو شمیره زیاته شوې ده. نوموړی وای د سکواش لوبغاړي سہولتونو ته اړتیا لري.
فائنانشل سپورٹ ډیر زیات پکار دی. خرچہ ډیر دی. سکواش بال په 800 باندې ملوي. ریکٹ 30-35,000 40,000 باندې ریکٹ دی. بوټان دی. د ته لوبه کې خوراک پکار دی. ویسے کوچز کو جب بیا هم تاسو ته فری کوچنګ وکي او بیا ټایم پکار دی کې مور ور سره راشي یا پلار ور سره راشي. دو غنټه کم از کم کلب کې ور سره ناشتي سکواش کورٹ کې ور سره ناشتي کې دینه کانفیڈنس هغه کې بیا یا رو رو کال دوه کال پس بجنه خپل امرات تل شروع شي هغه سم مسنه دي. او پاکستان کې مخکې لاهور کې جنې کې وي کراچي کې وي اوسل ته دومره نشته په خبر کې جنې کې ډیر زیات شو کیونکی موږ ورته ماحول ورکړی دی.
قمر زمان وایي دوی سره دا وخت یو سلس جنې کې د سکواش لوبه کوي او غواړي چې زیاتې جنې کې د سکواش کورټ طرف ته راولي چې د سوبي او ملک نوم روښانه کړي. یاد دی تیر کال دسمبر کې سکاټلند کې شوی سکواش چیمپئنشپ کې د پیښور درې خویندو یو د سرو او دوه د زړو تمغي ګټلې وي. خال دانیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.